په افغانستان کې سهار و بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی سهارنی خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 14 د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې صاف خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لن محل اوربند ته اشاره وای. د اتصال وکساتونو لپاره په اوربند موافقه دی او خ انګام د هغه بیګا په خپل ایکسپانه کې ویلي کدا اړتیاوی هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه دغه اوربن په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په شپږو بجو نافذ شوی په یو بیان کې همدې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربن رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي رادیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي پوګدو کې د نوي احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافس شوی اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي، خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یو زورور چاودنه وشو چې د طالبانو د حکومت ویاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې د دغه چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکې زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحوي تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاسمینځلو اسانتیاوو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 5 څخه تر 4 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندې پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکې اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کېدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکې اسهال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوي څه کم 2 ملیون ډالر بودجې یوازې نیمایي ترلاسه کړي او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازمه بودجه تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. WFP پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې د روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دغې لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی، ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکول شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې نړیوالې مرستې زښت زیاتې انکمې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که چیرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کېنږدي نو واشنګټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندۍ شل اسرایلی یرغمل خوشی کړي خو د وژل شو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارل دي. حماس ویلي چې د اسرایلی یرغمل شو پاتو جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرایل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل له خنډ د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز خبرونه او نور مطالب او ویډیوګانې د ازادي رادیو په نور ټولنیزو شبکو کې هم لیدلې شي او دغه راز مطالب هم لوستل شي. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د کابل ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2 چاودنو 2 ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان وروړل شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اور بند نافذ دی. خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسو بار سيزي، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ و. په یو راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د کلیوالو خزو وضعیت کتنه کړې.
په خام چرګ چرګوډه کولو گزارم په کې دا وسنه کېږي قیمتي د زیاته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لازمي خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2 چاودنو 2 ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي چې د 10 ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی و چې له امله ان چاودنه رامنځته شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4 بجو له 14 ایمرجنسی روغتون ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسی سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روغتون پاتې کیلومتري کې په تایمنی سیمه کې 2 چاودنې شوي او 2 اړ شوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه عملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روغتون په فیسبوک باندې خبرې شوې ویلي
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلې. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلي.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یو ویډیو خپره کړې چې له 14 وروسته د مړو ټپیانو او یو څو پولیسې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لوري د وی بي پیلوټ الوتکې له برید وروسته پورته شوې دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو و. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین درې نیمې بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اورېدلې دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شاوخوا درې نیمې بجې به وې چې د څلورو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. برېښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه ده راغلې. خلک ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وو. دوه یې په لابجر سیمه کې او دوه نورې د تایمنی د پنځم سړک په شاوخوا کې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. ټولنیز هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا څلور بجې پاکستان د سپین بولدک پیر کمیشنری برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولدک کې لږ تر لږه دولس ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي. چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو څو ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر پنځه نیمې بجې اور بند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اور بند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اور بند به یوازې اته څلوېښت ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کره شمېر نه دی څرګند او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نښتې ودروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډمهاله اور بند نافذ شوی. خو دا چې ولې دواړو خواوو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اور بند ته اړ شوی او دغه جګړه څه ډول جګړه بولي، دغه نظر پوښتلی.
تاسو ګورئ دغه خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، د دغه ناورینو نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړو شوو جګړو یا د دوو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کړي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم داد من وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي اوپراتیفي عملیات کوو چې هم نو دغه
دا زما بله پوښتنه هم ده. په همدې موضوع زه غواړم له تاسو نه وړاندې پوښتنه وکړم چې د افغانستان او پاکستان پوځي وړتیاوې څومره دي، یو له بل سره څومره توپیر لري؟ لطفا لومړی دې پوښتنې ته ځواب راکړئ چې آیا په رښتیا هم دا اوربان د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی.
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربان کلمه دلته استعمالېدل یا د اوربان کېدل دغه خپله تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوې وه او د چا سره اوربان کېږي. یعنې دغه فکر دی چې تر اوسه پورې زموږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو، نو علت همدغه ده چې دغه د جګړې نه مشخص تعریف نه دی وړاندې
شوی. په تېرو دوو ورځو کې
وګورئ هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري، د هغې پلان ګزارۍ دپاره مثلا یو وخت اړتیا شته ده، او په عیني ترتیب باندې کوم اهداف چې د هغې جګړې کې ټاکل کېږي چې ترلاسه شوي دي که نه ترلاسه شوي، دا باید په ډاګه شي. د هغې نه وروسته به کولی شي چې په اوربند باندې سړی خبرې وکړي.
د جګړې دلیل خو تر یو حده پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیری وکړ، حریم یې نقض کړی افغانستان. تر یو حده پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کېږي. خو ویلي دي که نه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې په هغه باندې حملې وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربان غواړي که څنګه؟
تاسو وګورئ دغه تاسو اټکل بدای، ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه موږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو وګورئ د ټي ټي پي ځواکونه یا کوم تارکات چې دوی لري، دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی، ولې د پاکستان په خاوره کې خی بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه بحث رامنځته کیږو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت، دغه خو ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې مشروع واکمني ونه لري، موږ هغې ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نه ملاتړ کوي؟ موږ اوس دا خبره داسې کوو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه، د افغانستان د ولس په مقابل کې. یوه برخه یې، دویمه برخه یې دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوې چې طالبان لري د هغې نه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او دغه عملیات ترسره کوي.
ډېره مننه. کلند دا هم وایي چې د دواړو خواوو پوځي انډول څومره دی؟
اصلا دغه د انډول بحث مطرح کېږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ. اصلا دومره لرې واټن ده په انډول کې چې د پوځي لحاظه هېڅ مقایسې وړ نه ده، او په عیني ترتیب باندې په دغسې یو جګړه کې اصلا پاکستان دې ته اړتیا نه لري چې هوایي ځواک ته ګټه پورته کړي.
د پرزیدل جمهوری نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شینواری سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په همدې افغانستان او پاکستان ترمنځ په د کرکټ په موضوع کې تم کیږو. لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرکې په اوږدو کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې پیل شوې، په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي دي. د پاکستان حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودري تازه په یوه خبري کنفرانس کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کېږي. د پاکستان په بېلابېلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یوه نوې طرح اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کنفرانس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرمان و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او له دې هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یوه برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوایی تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړې او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرون زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې بار سې ځئ، بس هغه چانډوسونه د ځایو ورکړې وانډوسونه واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د 10 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان لتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوی وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,500 افغانان له پاکستانه ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او دغه راز یې په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
پرون د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې چې د خپلو کورونو کورنیو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډېر کمزوری دی او په هغه ناڅیزه کار چې کوي یې کور چلول او بچ لویول ورته ګران شوي دي. نور په دې رپورټ کې
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې یم، دلته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه حیاتي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم ښه په معلومه ده چې رانی بېخي ډېره ده. نو د مشر ځینې مریض دي راته.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 63 کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پوهام چرګ او چورګوړی کولو گزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې پټي کارم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر سوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چا ته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالې ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالې ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله، د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت له خوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کېږو. تېره ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسیدونکو لپاره پر 8 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. په دغو پروژو چې د پوهنې، اوبو لګولو، کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کېږي، 160 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ځایي اوسیدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي، خو وایي سیمو ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیر او ځاځي میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 160 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او 4 به د 3 میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل:
دوستي موږ پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو، ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغی تم دا پروژه رسیږي او هغه محروم ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ییزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل:
یو دا نه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کړي، بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرون یې کړی دا سنوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکي وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي:
میج دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري کنه چې موږ په منطقه کې دغه سړکونه ویالې دغه سنوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي دغه څه پته شوی دي کنه ای سفرامیک تکیم داسه کور نه دا شوی چې میرویای چې دا کور داسه جوړ.
یاد دیوی پتی رو دوله سیزو که ده خوست ریزی علی شیر با کوسپیره سرحدی ولسوالی همدارنگ سبری مساخل او قلن در حقسی میوی چه ده امنیتی گواخونو لکبله پکه خلکو لپاره ده ارتی آور پروژه ندی پلی شوی او تردی ری ولسونه ده جوان پو بیلا بیلو برخو که لستون دو سره لاسو گریماندی.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان توافق آتش بس موقت میان حکومت طالبان و پاکستان را فرصت برای فراهمسازی دیپلماسی خوانده. او روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق این اقدام را یک گام نیک توصیف کرده است. اسلام آباد و حکومت طالبان عصر چهارشنبه اعلام کردند که روی برقراری آتش بس توافق کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشته که پس از درخواست پاکستان به نیروهای طالبان هدایت داده شده که تا زمانی که پاکستان عملیات خود را سر نگرفته آتش بس را رعایت کنند. وزارت خارجه پاکستان گفته که آتش بس دو روز دوام خواهد کرد. رادیو آزادی تا کنون گزارش از درگیری های تازه میان دو طرف در امتداد مرز که بتواند نقض آتش بس تلقی شود دریافت نکرده. اما پیش از اعلام این آتش بس یک انفجار نیرومند روز گذشته شهر کابل را تکان داد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی گزارش داد که این کشور روز چهارشنبه عملات دقیق را در کابل انجام داده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که این انفجار ناشی از آتش سوزی در یک تانکر نفت بوده. مسئولان شفاخانه امرجنسی در کابل گفتند که در این انفجار 5 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف امروز هشدار داد که پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان بیش از 212 هزار کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری های کشنده قرار دارند. یونیسف گفته که به دلیل آسیب گسترده و منابع آب، سیستم حفظ صحه و تأسیسات سید این مناطق جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته. در گزارش به نقل از یونیسف در وبسایت ریلیف وب منتشر شده آمده که در زلزله 6.1 درجه ریشتری در شرق افغانستان 132 منبع آب تخریب شده و بسیاری از خانواده ها با آب پاک و امکانات شستشوی دست دسترسی ندارند. یونیسف گفته که بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیه حفظ صحه مانند صابون دسترسی ندارند و شرایط برای گسترش بیماری های ساری فراهم است. یونیسف تاکید کرده که برای جلوگیری از بروز یک وضعیت اضطراری صحی در مناطق آسیب دیده اقدامات فوری و امان مورد نیاز است. این نهاد افزوده تا کنون تنها نیم از 22 میلیون دلار درخواستیش را دریافت کرده و از تمویل کنندگان بین المللی خواسته تا بودجه لازم را برای رسیدگی به این وضعیت فراهم کنند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WHO هشدار داده که افغانستان شامل 6 کشور جهان است که به دلیل کاهش کمک های بشر دوستانه در خطر گرسنگی شدید قرار گرفتند. این برنامه در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده گفته که حدود 14 میلیون نفر در افغانستان، کنگو، سومالیا، سودان جنوبی، هایتی و سودان تا پایان سال جاری میلادی تنها یک گام با قطعی فاصله دارند. بر بنیادی گزارش 9.5 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند، رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایشان ابراز نگرانی کرده. برنامه جهانی غذا گفته که ایالات متحده به عنوان بزرگترین عامی مالی این سازمان از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی خود را به شدت کاهش داده. تیم بروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 8 اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک‌هایش با برنامه جهانی غذا در یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است بر اساس یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورده. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر گروه حماس به توافقاتش بس با اسرائیل پابند نباشد، واشنگتن اجازه سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ترامپ روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت به معنی اینکه من بگویم نیروهای اسرائیلی می توانند جنگ را سرگیرند. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که اسرائیل حماس را به عدم پایبندی و توافق آتش بس متهم کرده. بر اساس توافق حماس باید تمامی گروگان‌های باقی مانده چی زنده و چی کشته شده را به اسرائیل تحویل دهد. اما تا صبح چهارشنبه تمامی 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کرد، اما تنها 807 نفر از 28 گروگان را تحویل داده. اما گفته که یافتن و بازجویی 800 باقی مانده گروگان های اسرائیلی به تلاش فراوان و تجهیزات ویژه نیاز دارد. در این حال اسرائیل به سازمان ملل متحد اطلاع داده که به این دلیل بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک های بشر دوستانه به غزه با تاخیر روبرو خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: شفاخانه ایمرجنسی در کابل میگوید که در پی انفجارهای عصر روز گذشته در این شهر 5 کشته و 35 زخمی به این مرکز انتقال یافته. مدیر عملیاتی این شفاخانه میگوید:
Unfortunately, women and children are among the wounded.
متاسفانه زنان و کودکان جزو زخمی خواهند است و نوع صدماتی که ما مشاهده کرده ایم شامل جراحات ناشی از انفجار سوختگی و ضربه های سخت است.
چند ساعت پس از وقوع انفجار که حکومت طالبان آن را ناشی از انفجار تانکر نفت خواند، آتش بس موقت میان طالبان افغان و پاکستان اعلام شد. آیا این آتش بس می تواند باعث کاهش تنش‌های اخیر میان پاکستان و طالبان شود؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
زمان و موقت بودن عجیب یک خبر بسیار جالب نیست که همه مسائل در دو روز یا در مدت زمان محدود حل شود، اما میتونه یک سرآغاز باشد.
با آغاز تنش‌های اخیر میان طالبان افغان و پاکستانی، اسلام‌آباد اقدامات سختگیرانه را بر مهاجران افغان مقیمان کشور وضع کرده. مهاجران چی میگویند؟
صاحب خانه آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که من 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزه داشته باشین و یا خانه مرا تخلیه کنین.
در کراچی پاملر کی؟
در ملیر کراچی بسیار افغان ها ساکن بودند. 300 خانواده بود. صاحب های خانه همه در برابرشان استاده شدند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 24 میزان 1404 خورشیدی برابر میشه با 16 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شفاخانه ایمرجنسی در کابل گفته که در پی انفجارهای عصر روز گذشته در این شهر 5 کشته و 35 زخمی به شفاخانه منتقل شده. در اعلامیه نشر شده از سوی شفاخانه وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم خوانده شده. برخی رسانه ها از عملات پاکستان بر کابل روز گذشته گزارش دادند، اما حکومت طالبان از آتش سوزی در یک تانکر تیل خبر داد. بیشتر در این گزارش.
پس از انفجارها در کابل پایتخت افغانستان، 5 کشته و 35 زخمی ساعت 4 پس از ظهر به وقت محلی چهارشنبه 15 اکتبر به شفاخانه جراحی ایمرجنسی در کابل منتقل شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی این شفاخانه آمده که 40 نفر از جمله 5 کشته به این مرکز ایمرجنسی آورده شدند که وضعیت 10 تن آنان وخیم است و آمار کشته ها و زخمی ها هنوز نهایی نیست. الساندر اوپریزی، مدیر عملیات سازمان ایمرجنسی در افغانستان، میگوید که در پی دو انفجار در منطقه تیمنی شهر کابل در 8 کیلومتری شفاخانه جراحی ایمرجنسی در این شهر، آنان مجبور شدند طرح اضطراری برای مدیریت تلفات جمعی را به اجرا درآورند. او در بخشی از صحبت‌هایش که در صفحه فیسبوک این شفاخانه منتشر شده میگوید:
Unfortunately, women and children are among the wounded.
متاسفانه زنان و کودکان جزو زخمی خواهند و نوع صدماتی که ما مشاهده کرده ایم شامل جراحات ناشی از انفجار سوختگی و ضربه های سخت است. حداقل یک سال است که چنین ازدحام بیماران را در افغانستان مشاهده نکرده بودیم.
here in Afghanistan for at least 1 year.
گزارش شده که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر اهداف در کابل پایتخت افغانستان انجام داده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منبع امنیتی پاکستان گزارش داده که آن کشور روز چهارشنبه حملات دقیق را در کابل اجرا کرد. همچنان تلو نیوز با نشر ویدیویی که لحظات پس از یک انفجار و برخی اجساد زخمی و یک ساختمان چند طبقه‌ای نسبتاً تخریب شده را نشان می‌دهد، به نقل از منابع خود گزارش داده که پاکستان حملات هوایی به بخش‌های از کابل انجام داده که در نتیجه آن تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند، اما تعداد دقیق آنها هنوز مشخص نیست. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که این ساختمان در منطقه تیمنی شهر کابل هدف قرار گرفته است. این در حالی است که چهارشنبه 15 اکتبر دود غلیظ در کابل پایتخت افغانستان به هوا بلند شد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از منابع استخبارات پاکستان گزارش داده است که این دود ناشی از حمله پهپاد از سوی اسلام آباد بوده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که این دود به دلیل آتش سوزی در یک تانکر تیل بوده است. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر چهارشنبه 15 اکتبر صدای انفجارهای را شنیده و پرواز جت‌های جنگی در آسمان کابل را شاهد بودند. یکی از آنان ساکن منطقه خیرخانه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، به رادیو زودی گفت که این اتفاقات باعث نگرانی آنان شده است.
حوالی ساعت 3:30 امروز 4 هدف دلخراش صورت گرفت. برق قطع شد، برق تافل هم قطع است. همگی واقعا ورخطا شدن. طفلا، بزرگا، خانما بسیار یک ترس حراس داشتن تا یک ساعت یک نیم ساعتی که دیگه تهران صدایش گم شد و دیگه فجار وقوع نپیوست. دو تاش لب جر بود و دو تاش سرک پنجم تیمنی نزدیک به خیرخانه میشه.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس گزارش ها پاکستان حملات هوایی را در کابل و کندهار انجام داده که به گفته او مناطق رهایشی را هدف قرار داده و باعث تلفات در میان غیر نظامیان شده است. نصیر احمد فائق با محکوم کردن این حملات ناوقت چهارشنبه 15 اکتبر در صفحه اکس نوشته که این اقدامات نقض آشکار حقوق بین الملل و تمامیت ارضی افغانستان است و افزوده که در صورت ادامه این حملات افغانستان به گونه رسمی شکایت نامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. تلو نیوز همچنان به نقل از مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار گزارش داده که حوالی ساعت 4 پس از ظهر چهارشنبه 15 اکتبر پاکستان حمله ای را بر کمیساری سپین بولدک آغاز کرد که با پاسخ نیروهای امنیتی طالبان روبرو شده است. این در حالی است که حکومت طالبان مدعی شده که در حملات پاکستان صبح چهارشنبه 15 اکتبر در سپین بولدک حداقل 12 غیر نظامی کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند و نیروهای طالبان پس از آن حملات متقابل انجام دادند. چند ساعت پس از حملات پاکستان بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان اعلام شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان اعلام کردند که سر از ساعت 5:30 عصر چهارشنبه 23 میزان آتش بس میان دو طرف برقرار شد. مجاهد افزوده که این آتش بس تا زمانی که از طرف مقابل حمله صورت نگیرد برقرار خواهد بود. اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که آتش بس 48 ساعت نافذ خواهد بود. درگیری مرزی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که پاکستان اخیراً حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد. پاکستان گفته است که هدفش رهبران تحریک طالبان پاکستان بوده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما اعلام کرده که در نتیجه درگیری‌های مرزی اخیر میان طالبان و اردوی پاکستان شمار زیاد غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. یونما چهارشنبه 15 اکتبر در اعلامیه در فیسبوک خود نوشته که هنوز در پی مشخص ساختن آمار تلفات ملکی است و از دو طرف خواسته تا فوراً برای حفاظت از مردم به درگیری‌ها پایان دهند.
پس از درگیری‌های مرزی میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی که 5 روز دوام کرد، روز گذشته دو طرف اعلام کردند که توافق آتش بس را پذیرفتند. این آتش بس که پاکستان آن را 48 ساعته خوانده به چی معنا و تا چی حد بر کاهش تنش‌ها کمک خواهد کرد؟ سوال است که فایزه ابراهیمی همکارم در آغاز یک گفتگو از نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی پرسیده.
بله، برای در ظاهر امر برای توقف جنگ و هم به اساس درخواست کشورهای مثل عربستان و قطر و امارات اجالتا جنگ توقف خواهد کرد و ظاهرا تنش هم کاهش پیدا خواهد کرد. اما هیچ ضمانت وجود نداره، مثل گفتم شده که آتش بسی موقت که این حالت استمرار پیدا بکنه، مگر میتونه که یک سرآغاز باشه و شرطی که سه کشوری که من عرض کردم این سه کشور در این مسئله عملا وارد شوند و پیگیری بکنن یا آتش بسه. در غیر از او در حالت متشنج که بین اسلام آباد و کابل وجود داره، بخصوص بعد از سفر وزیر خارجه طالبا به هند و احساسات شدن پاکستان در قبال این مسئله، به نظر من هر دو طرف در یک حالت احساساتی و پرتنش قرار دارن که نمیتونیم بگویم که این تنش به زودی قابل حل است.
چقدر میتونه برای آرامش مردم این آتش بس کمک بکنه و آیا میتونه دو روز فرصت باشه به خاطر یافتن یک راه حل به خاطر کاهش تنش ها؟
من پیشتر عرض کردم که زمان و موقت بودن عجیب یک خبر بسیار جالب نیست که همه مسائل در دو روز یا در مدت زمان محدود حل شود، اما میتونه اکثر آغاز باشه و برای آتش بس به هر صورت برای محلات که مورد آتش توپخانه‌ای یا هوایی پاکستانی ها قرار میگیره، برای این مردم و به اون طرف خط دیورند هم کسایی که در اون طرف هم هستن، ساکنین اون طرف هم پشتون هایی که در اون طرف خط هم هستن که اونا هم نارام هستن، برای روز ایران خبر خوش خواهد بود، اما فکر نمی کنم که انوز اطمینان کامل وجود داشته باشه که این تنش ها به طور دائمی متوقف شود.
نصرالله استانکزی آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که با آغاز تنش های اخیر میان طالبان افغان و پاکستان، اسلام آباد یک سلسله اقدامات سخت گیرانه را بر مهاجران افغان مقیمان کشور وضع کرده. شما شنونده های رادیو آزادی در مورد برقراری آتش بس میان طالبان افغان و حکومت پاکستان چی نظر دارین؟ میتونین که نظریاتتون را به شماره 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی است به ما بفرستین. ما نظریاتتون را در لابلای برنامه های خود به نشر خواهیم رساند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. حکومت پاکستان اعلام کرده که با شهروندان آن کشور که به مهاجران افغان بدون اسناد قانونی کمک می‌کنند برخورد قانونی خواهد شد. طلال چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان به تازگی در یک نشست خبری گفته که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه اشتغال و یا مسکن کمک کند مجرم پنداشته می شود. شمار از مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان میگن پس از این اعلام مالکان خانه هایشان آنان را از خانه ها بیرون کرده و یا برایشان مهلت دادند تا خانه ها را هرچی زودتر ترک کنند. جزئیات بیشتر سناکا کار دارد.
پس از درگیری های مسلحانه اخیر میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، حکومت پاکستان اقدامات سختگیرانه را در برابر مهاجران افغان و کسانی که با آنان همکاری می کنند روی دست گرفته است. حکومت پاکستان طرح تازه‌ای را اعلام کرده است که بر اساس آن عده ای از شهروندان پاکستان که به پناهندگان افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه مسکن، اشتغال یا پنهانسازی برای جلوگیری از بازداشت پلیس کمک می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. طلال چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان اخیراً در یک نشست خبری گفته است که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. در ویدیویی که در صفحه رسمی فیسبوک حزب مسلم لیگ پاکستان نشر شده است، او میگوید که این اقدام بخش از اقدام ملی برای شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی است. پس از این اعلام شمار زیاده از خانواده های افغان در شهرهای مختلف پاکستان با مشکلات جدی و فشار از سوی صاحبان خانه ها روبرو شدند. شمار از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون مالکان خانه ها به کرایه‌نشینان افغان هشدار دادند که خانه هایشان را هرچی زودتر تخلیه کنند. آرزو احمدزه یکی از مهاجران افغان که در شهر اتک پاکستان زندگی میکند میگوید صاحب خانه‌اش او را جواب داده و سایر مالکان خانه ها نیز از کرایه دادن خانه به مهاجران افغان خودداری میکنند.
صاحب خانه آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که من از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزا داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به می خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت ما از اونها خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزه خود ما حل کنیم، چون دای فعلا ویزه هم بند است، تمدیدی هم بند است. باور کنین که من دینه روز به یکی از خانه های کرایه رفتم که میخواستم خانه بگیرم برای خود، وقتی که فهمید که من افغان هستم گفت ما به افغانا نمیتیم.
حمیدالله یکی از مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در کراچی پاملر کی
در ملیر کراچی بسیار افغان ها ساکن بودند. 300 خانواده بود. صاحب های خانه همه در برابرشان استاده شدند و گفتند که کوچتان را بار کرده بروید. کسانی بودند که کرایی بیشکی نیز داده بودند، اما آن را هم برایشان بر نگرداندند و خانه ها را خالی کردند.
این مهاجران میگویند که از ماه جولای سال روان حکومت پاکستان روند تمدید ویزه های آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشتشان را با تهدید جدی اخراج روبرو ساخته است. از سوی دیگر در مکتوبی که به تاریخ 13 اکتبر از سوی حکومت پاکستان منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن حدود 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده شده و گفته شده است که اموال غیر منقول آنان نیز باید به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. پیش از این نیز به تاریخ 25 سپتامبر 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و بلوچستان مسدود شدند. در این حال شماره از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که در ایالت پنجاب 30 مرحله اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی آغاز شده و حدود 120 مهاجر شناسایی و برای اخراج به مراکز نگهداری انتقال داده شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از ماه اپریل تا آخر ماه سپتامبر پاکستان بیش از 554,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حال شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجران افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تاریخ 13 اکتبر در اعلامیه در صفحه 1 خود نوشته است که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آزاد تا لحظات دیگر با پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید خاتمه خواهم داد. اما پیش از او میشنوید که شما را از زنان روستایی در افغانستان که سرپرستی خانواده خود هم به عهده دارند میگویند وضعیت اقتصادیشان بسیار ضعیف شده. آنان که بیشتر در بخش های مثل خیاطی و مالداری فعالیت میکنند گفتند درآمدشان ناچیز است، اما هزینه های زندگی روز به روز افزایش می‌یابد. این در حال است که روز گذشته 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک زن 38 ساله بیوه که 4 فرزند دارد میگوید به دلیل هزینه های سنگین زندگی دیگر نمیتواند با چرخاندن ماشین خیاطیش چرخ زندگیش را به درستی بچرخاند. او که باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند است و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
من بیوه ام، 4 فرزند دارم. اقتصاد ما خیلی ضعیف است. واقعا با مشکلات فراوان روبرو هستم. خیاطی میکنم تا فرزندان و خانم را اداره کنم. شما خوب میدانید که قیمتی خیلی زیاد است. پسر بزرگم هم مریض است.
چهارشنبه 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. این روز در سال 2007 توسط مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2008 میلادی به طور رسمی در کشورهای مختلف جشن گرفته شد. هدف از بزرگداشت این روز ارج نهادن به نقش و سهم زنان در مناطق روستایی در عرصه‌های زراعت، تولید غذا، محیط زیست و کاهش فقر است. اما خرماگل زن 63 ساله از ولایت ننگرهار که 3 پسر و 13 نواسه دارد میگوید که در مورد این روز چیزی نمی‌داند. او که با نگهداری چند مرغ خانگی درآمد اندکی به دست می‌آورد، به رادیو زودی گفت که اکنون فراهم کردن 3 وعده غذایی برای خانواده‌اش نیز دشوار شده است.
پخم چرگ و چرگوره کول و گذارم پا کیده و سنکیگی.
پیش از این ما با مرغداری گذران می کردیم، اما حالا نمی شود. قیمت ها زیاد شده است. پول زمین و کار هم اکنون نیست. خشکسالی است. مردان ما بیکارند.
زن در ولسوالی پشترود ولایت فرا که زمان در یک مکتب متوسطه دخترانه معلم بوده میگوید که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و اکنون خانواده‌اش با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است. او نیز به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
فعلا مشکلات بیشتر شدن، یعنی ما هیچ درآمدی نداریم. زندگی با قرض گرفتن پیش می‌رود. البته اکنون کسی به کسی قرض نمی‌دهد. دیگر چیزی نیست که خرج‌های روزمره و زندگی ما را با آن تامین کنیم.
ترنم سعیدی رئیس شبکه سیاسی مشارکت زنان افغانستان و فعال حقوق زنان میگوید که به طور کلی وضعیت زنان روستایی پس از حکومت طالبان نشان میدهد که آزادی ها و فرصت ها برای آنان به شدت کاهش یافتند.
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روستایی قبل و بعد از طالبان نشان میده که آزادی ها و فرصت ها به شدت کاهش یافته. پیش از طالبان زنان امکان مشارکت اقتصادی و آموزشی داشتند، حتی امکان مشارکت سیاسی داشتند و به خوبی در تمامی عرصه ها زنان در عرصه های ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زنان فعالیت میکردن و بسیار خوب پیش میرفتن. اما وضعیت بعد از آمدن طالبان بسیار تغییر کرد و اکنون ما شاهد محدودیت های شدیدی هستیم که بر زنان اعمال میشه و زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است. ادعایی که برای افغان ها و ناظران بین المللی پذیرفتنی نیست. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان در بیش از 4 سال گذشته نه تنها زنان روستایی بلکه زنان شهری نیز با مشکلات فراوان به ویژه اقتصادی دست به گریبانند، زیرا حکومت طالبان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است. فعالیت زنان در آرایشگاه‌های زنانه نیز ممنوع است و در بسیاری از عرصه‌ها فعالیت زنان با محدودیت‌های گسترده مواجه شده است. پیش از این زنان روستایی در مناطق روستایی در کشاورزی زمین، مرغداری، صنایع دستی، خیاطی و امثالان فعال بودند و گاهی از سوی دولت یا برخی مؤسسات غیر دولتی نیز مورد حمایت قرار می گرفتند. اما اکنون این زنان می گویند که کار و درآمد سابق برایشان باقی نمانده، حمایت از آنان صورت نمی گیرد و با محدودیت های فراوان حکومت طالبان مواجه اند.
پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
نور محمدی نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میاین و از دیگه کشورها میاین، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه امی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.